د مخام 2 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 8 بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونه کوربه به ملالۍ بشیر وي. خو لمړی پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي ورېدو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، نیمروز، کندوز، پنجشیر او کاپیسا پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او نسبتا درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه به د اټکل له مخې د 110 ملي مترو او د واورې کچه به د 110 سانتي مترو ترمنځ وي. د ریاست په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم کړی. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعودی مشري کوي ویلي د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو په یو پوسته شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا ډول ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه و. پولیس وایي دا وسلوال پرون وخته د نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر را روانه شنبه د اوکراین په اړه د بحث لپاره د نړۍ د مشرانو د آنلاین غونډې کوربه دی. سټارمر د کیف د ملاتړ لپاره د لیوالو هیوادونو د ائتلاف د جوړولو اعلان کړی. بلخ ریټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې برتانیا او فرانسه نن په اوکراین کې د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر پلان کار کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی داز ما حق دی تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. نن د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضی نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00024023 او 23 111 00 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنې له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې موږ ملمنې لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
دینجل پښونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خالات ټول شي سی
وی یو ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت باندې په دې خبرونه کې موږ ستاسو سره خبرې کوو او همداراز د شذینه قاضیانو څخه موږ اغلی نذیره صافی مبصر و دې خبرونه تر غوښته دا د دې ترڅنګ به د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خو ګرنیز مش سره خبرې کوي. تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړي. او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د شذینه قاضیانو د رول او د دوی د کار پر ارزښت او اهمیت باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهی او موږ به ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړو. د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت باندې موږ تاسو ته په داز ما حق دی خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپلې میلمنې له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیانی لمر سره وصل شوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګیانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استی د دې خبرونه لپاره. په لومړي سر کې تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي؟ په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبري وکړي.
ډېر مننه زم خپلو سره تاسو سلامونه او نیکي او تاسو محترم ولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته او بالخصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خو دا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چرت سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولتي ته شریعتو ته فارغ شوې، ډېرې کمې مقرر شوې. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شوې او د هغې نه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانې، او کله چې بیا طالبان راغله خو بیا ټول ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیانو هم ډېر پرمختګ وکړي او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي مقرر شوی. نو د ښځینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی په یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو دپاره. کله چې ښځینه قاضیانې شتون ولري په قضا کې، نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تلی شي، حتی خپل قضایې حلولی شي. د مثال په ډول ښځینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوزي قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کېني، په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلي، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه ولخوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې چې نارینه دي. غونش کولای د خزو خبر ته صحیح وګونی سي یا د خپل حق ورکی مکه چیرته خزینه قاضي وی نه خزه پټه داډا سره او ورزی ورسره کې نی خپل سنځه خپل مشکل ورته بدین دینش تر و شرمېږي من هیڅ دی او ام جنسي ورته کول شي چې ورته وی چې دا په دغه هیڅ کس نو مشکل دی یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع ورکی یا ما سره خوشنط کېږي یا تاوتریخواله را سره پور کېږي یا د میراث حق څوک نه راکوي یا ملي ورونه حق نه راکوي یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي. خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې مثلا په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهوالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنا چې هم ښځې باید شرکت ولري هم نارینه تر څو عدالت پرې کې او که چېرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي هغې ته لاسرسی نشوای راکوي.
ش ډیر مننه غلی خوګیانی زب بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو زموږ شغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له مر سره وصل شوی ده. اغلی نذیره جانې ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیانې څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او بخښنه غواړم چې لکه ځان چې ما په وسلې بلو کې تاسو سره او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو اړیوال لورز خپلوا همکارانو ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولای دی او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې د کار کو او د دې زمينه مخایده و د فعالیت نو کړه وخت کې د تر هر چا ډیر زحمت ایسته د مهم رول لوبوه او واقعا د دې شتون په قضایي سیستم کې اړین او بارزښته هم و ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې ښځینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور ډېر مهم رول لري. نو ښځې د ټولنې په ستونزو باندې د هغې په مشکلاتو باندې هر اړخ باندې ډېر ښه پوهوي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی او دوی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګ د خزینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي چې دوی کولی شي د عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، عدالت باندې باورمند شي. او خزینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولای دی او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله. او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته، هڅه وکړه او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمند رول ولوبو او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی زب بیرته تاسو ته راسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه مې پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذینه قاضیانو کار څومره مهم دی د وی ټولنی لکه افغانستان غونډي ټولنی د پاره. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لرا تګ ورسته د شذینه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شایي شذینه څارنوالان هم یادې کړي چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ تاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډېره زیاته مننه. خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه وي، په قضا کې وي ډېرې زموږ خویندې سرنګوالۍ کې وي، مدافع وکیلانې وي چې خلکو لپاره چې دنش کولی وکیل ونیسي، د کومکو سر کولو د کیسونو مختلف دپاره وقفي مشاورین وي، وقفي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنې په هره برخه کې دوی فعال وي. خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې یوازینه دا چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی او د خپل حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونو دي او کومه ښځې چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوري ځي نو هغه هلته دوی نه شي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق کې فیصله کوي دغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا د خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بله ستونزه ولري، نو ښځه فکر نه کوم هغسې فیصله چې د سړي په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یوه جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم و د څارنوالانو چې یو خو موږ تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپېږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنسه، زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولی شي عدالت ته په صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي، د دې نه چې کوم توپیر د ښځې او د نارینه ترمنځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي، یو او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هیڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي یا کومه سرنوغاله چې دا سرنوغاله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل همجنس نه رشوت غوښتنه وکړي چې ستا د قاضي په حق مثلا پیسې راوړه یا رشوت راوړه یا نور غوښتنې دا نه ولري. موږ لیدلي دي چې اکثره وخت ښځې مثلا ځینې کیسونه لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې دې چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وکي بیا ورته وی چې راش ما سره نکاح وکړه دنه به خلاص ما وکړ داسې پلسګونو قاضي معلم دی چې ښځه خسته وي ځوانه وي نو اول سره غواړي قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دې چې قاضي خلاص شي یعنی که دا غلطه ښځه اوسي دا مشکل حتماً دی نه لري یو خدا چې دا مجبورن دی ته چاته باید رشوت ورکړي دا مجبورن دی چلته دې نور غوښتنې وشي دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې دې حق دی یا کومې ستونزې نه چې دې ورسره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کېني او لاړه نشي وېرېږي نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په څرموالۍ کې حتی په پولیسو کې په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی خصوصاً د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو کوئ چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی په افغانستان کې نشته نه ښځې په قضا کې شته نه په څرموالۍ کې شته په همدې رقم کې ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دوه مراجم کوي یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې نو هغه شي اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډېره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسېدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړې. کله چې تاسو له دندې استل کېدلست دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسي او آیا تاسو کومه ټولنه لری اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لری هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل پرته له دې چې کوم دلیل ولري پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې په کوم پرته له کوم دلیل دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي خپل ځایونه بدل کړي او د دې د نظر څخه لرې واوسي بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي او د هیواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول او دا چې موږ ټولنه لرو بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضاتو لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغه نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغان او ښځینه قاضیان وشو کولای چې په خوندي توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هیواد کې د دغې ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کومې چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیانی اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ خزینه قازیانی همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمېر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولې په ډېر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي، او د کچیرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي، دوی سره به ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي، او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده، او بیا دغه قاضیانې چې خلک پیژني په ټولنه کې، او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده، او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي، او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي، او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دی خپله د کار نشي کولی، او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو، واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، چې کله د همکارانو سره تماس کیږم، نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات دردمند دی د دې د قصې چې ترې اوري.
آغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وي چې په افغانستان کې څومره د ښځینه قاضیانو شمیر څو و، او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وي چې زموږ د اورېدونکو سره یې شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د ښځینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت د نړۍ هر هېواد ته ډېر و، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو که اصلا خزینه قاضیان و شتون ندرلوده، ولی په افغانستان که خزینه قاضیان هم فعال ونده درلوده لفا قضایی سیستم که، او همه تعداد دیر و تقریبا 203 او یا تنه خزینه قاضیان من درلوده لی، او در خزینه قاضیان در قرم یا منظم طوله ندرلوده لی، او دی پا مختلف و محاکمو که مختلف و برخو که فعالیت کهو.
شه ډیر مننه آغلی ساپی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی خوګیانی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول، او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي، او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلی قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینې حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډېر زیاته مننه. څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو، یو د محاکمونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب وه چې اوس پېره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه، یعنې ډېر د قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې اشتمکه خویندو کار کولو، لکه مثلا ماشومانو په محاکمو کې، یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي، او ښځینه قاضیانې دو کار کولو،
نو حتما دو ځینی کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادری کړي دي او هغه مړي شوي دي او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دي دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندانه راویست یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلوده دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی ځکه معاش یې دولرلو او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینه ورته نشته، ټول خصوصا نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې د تصاویر نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمین وو او په زندانونو کې وو یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوی راخلاص شوي دي او ښځو دوی په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو یا یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو چې یعنی دا د دې امکانات نه وو چې دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د څنګه هېڅکله د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کاله وروسته د زړه نه وځي او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړم چې دا قاضي مخته وړل دا پیدا کړم او خپل غږ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اخیستی یا ماشوم سرپرستي رانه اخیستی. دا ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د نهقد مصلح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپله اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره. او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی خویندې چې دی مونږ په افغانستان کې پاتې دي اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هم عباس ته ځي هغه ادامېږي هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي واک ته راځي او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخت ده.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو ته راستم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلی دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خاو استاد سمیل منو او ټول او دون کتنی کی هدا او احترامات وړاندې کوم از تو خیم بزابل ولایت.
وعلیکم سلام تو خی صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې ک غواړی چې تاسو یو څه وایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نسی کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د شذو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده، نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه ایسي هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي به ځوانوي هم نه. نو دا یو مهم شی و، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضا مو محفل ته راغلې شي او قضا وکړي. او زما له محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسې د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسې څو کاله درس ووایو؟ او تاسې یوازې د زنانه وقضي او دسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوه کوم نارینه وو سره هم و؟ او تاسې دار الافتاء هم ویلی ده کوم نه ده ویلی؟ او که تاسې جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسې پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم راسره شریک کړ. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. فکر کوم چې تاسې اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اورېدونکي که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډېر خوشحاله سم چې تاسو له ډېرې مودې مستاجه غواړئ د خورکۍ. دا ډېره موده نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي پر دې سال ملالی بشیر خور چې روژې مبارکې میاشتې ښه په خیر.
ډېره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژه هم ښه او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې ستاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان دپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډیره ښه موضوع مټاکلې ده. خدای مو خوشاله کوي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه، ملالی بشیر خور، واقعا ښځینه قاضیان خوم خورجان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې زما خوندې دی هغه مثال د خبرې سر ته ورسي. ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډیر دغه پرهیزګاري غواړي، تقواداري غواړي. زما زړه ته نه ویږي چې زما خوندې دی دغه مثال د خبرې تقوا او دغه ولري چې دا قضاوت دغه ته دي امادګي ونیسي. په یوه دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهمه دی، په دې ګوره یو ښځه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته دا خپل عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بل ښځینه قاضي هغه ته خپل مشکلات یو خور ته ویلی شي، ښځه ته حال ویلی شي، نارینه ته خور جان سوالي، دغه لپاره ډېر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه ته زمینه برابره کړي. او دا چې یو ښځه قاضي ملالی بشیر خور ما ته نه لږه فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډېر سخت دغه لري خور جانې.
اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې ستاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به ښځه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وایي بیا به نو میلمنو ته ورسو.
ورجانې داسې دی چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان وینو، دا زموږ په ولسوالیو په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي دا نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړه چې یو مسله غواړي په څه سرګردانه چې دا وستره کم کې ډېر کتابونه په څه ګوري، ډېره مطالعه په څه کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یو ونه خوري. د ښځو دغه چې دی خورجانې رول په دغه ځوان کمزوري دي، که داسې دیني زده کړې خور کړي، مثال د خبرې ډېرې زده کړې کړي، مثال هغه زمینه ورته برابره شوي، څه معلومات حاصل شوي، ورته هغه خور بیا تر یو حد باندې وکړي. نو داسې زموږ خوندې ستا خورجانې ګوره، اوس مثال د خبرې زموږ یو خور ده، ډاکټري کوي، چې خورجانې د پولیسو جوړېده سي، لیکن قضاوت په دغه نشي کوي خورجانې، چې دا بېخي ډېر مسؤلیتونه دي. زما خوندې چې دي زیات عاجز دي، زما په فکر و ګمان دا به سرته نه ورسي.
ډېره مننه اتل صاحب ستاسو د نظر څخه، او دا چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ ستاسو د وخت څخه ډېره مننه. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه به ورسته پوښتنه وکم. اول به صافی صاحب تاسو ته راسم. دغه توخی صاحب چې کومه پوښتنه وکړه ستاسو څخه، دوی ویل چې تاسو آیا خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې، او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړي دي دغه اساس پر څه باندې وو؟ فکر کوم چې همدغه څه یې ویل. مهرباني وکړئ.
بالکل، ما دغه ورور پوښتنه یاداشت کړه ځان سره. اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی ناامید نشي. دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده، دغه به حتما یو ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي. زه خپل د تجربې تاسو وایم، زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دو ځله قربانی یم. دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل، په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای. زه ماشوم وم، تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه، نو ما نشو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم. خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوستوی، هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل. وروسته له دې چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسیده، نو تاسو ما غږ لري؟
بله، موږ تاسو آواز اورو، مهرباني.
نو کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسیده، ما او مکتبونو دروازه د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې. زه او زما همزولی نور انجونې ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته. ما تر دولسمه پورې دوم صنف مکتب شروع کړ او تر دولسم صنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې، او وروسته له هغې د کابل پوهنتون شریعتو پوهنځي ته کامیابه شوم د کانکور امتحان د ترسره کولو وروسته. او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي څخه فارغ شوم، بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټولو قضاتو لپاره د ښځینه او نارینه لپاره یو ستاژ لرو، دوه کلن ستاژ، چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره ده د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده. او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او ده قضا پر رشته که می تخصص واخسته، و روست لغی می رسمن ده ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی ده قاضی بطوگه پا لمریزل پا فامیلی یا کورانه محکمه که دندی تشورو کرده، او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکمه که می دنده تر سره کرده پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه. د دغه ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه؟ ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپله ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی، او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو، ما او زما نور ټول همکارانو. او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو؟ ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل، لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډېره جنجالي او سخت پروسیجر لري، او کاری هم ډېر و، او همداسې مدنی محاکمو کې، تجارتي محاکمو کې، په جزایی محاکمو کې، او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه و هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو، او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو، او دی هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دی دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و کنه؟ د افغانستان په قضایی سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینه و لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و، زای نو د دې لپاره ولی زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاء کې، او دې د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زمونږ ورونه هم زمونږ سره ومني، زمونږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په ښه والي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډیره مننه غلی ساپی. بلې، ستاسې خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمونږ بل رور هم پښتنه درلوده چې د پښتنې یو قسمت یې خو زمونږ د بل رور پښتنو سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویلې چې ښځینه نشي کولی د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولی شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یو ټولنه رامنځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم شکله ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي. نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثره دي چې د فقهي پخواني علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنی نه، په هغه شرایطو که په هغه طولنی که چه تو سال کال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فیلم په ننانی نره که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده او دی د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی او دی کولی شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي. نو په همدې دلیل چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډېره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بلې، ډېره مننه اغلی صافی. زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره یو بل اورېدونکی هم سته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم للی جان، زما سلامونه احترامات قبول کړم. سلام ورېدم د کندهار څخه، یو سلام جتو صاحب وړاندې کوم زابل کې.
او دا غراب سستاس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډیر ګران تمام شخوره کې دا خدای د پک پک کتابو باندې آگاهي ولري په قرآن باندې باید مکمله قرآن شریف باندې آگاهي ولري دا دوه په حدیث باندې باید آگاهي ولري دا فقط درنه مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم راسره شریک کړ ستاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي شایي دی یا خو مطلب یې بل څه و د تقوا لفظ یې دوه وارې وکاروي خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپله هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل ووایي چې ولې دی دغسې فکر کوي بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې او بل ده وویله چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درون ته نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي د ولید صاحب په پوښتنه کې هم همدغه خبره راڅرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی زه غواړم چې ستاسې پام ودې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی د دغه معنا څه شی ده دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یاد دغه چې تقوا یعنی څه شی دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ د اورېدونکو پوښتنه بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړئ آغلی خوګیاڼۍ
ډیره مننه مالجانې اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوې زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسئولیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي که په کور کې وي که په مدرسه کې وي په مسجد کې وي او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کاروو د هغې د مخې فیصلې کوو هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو ان هیڅ کوم مخالفت نه و دا په دې معنا هر فیصله چې کدارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او رېګه خفه کیږي سوچه دي خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بیرېدونکې دي نسبت نارینه و ته ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي پوهیږي مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي مقابل کې دی یو طرف را د پیسو تقاضا کوي پیسې اخلي یا رشوت اخلي نو دلته تقوا څه معنا دلته پرهیزګاري څه معنا چې ته رشوت اخلي ته لاړ شه محاکم کوم دا اوس څه حالت دی لاش سنوالی کې ګور شي دا اوس څه حالت دی په دې نظام کې څه حالت و یعنی دغه فساد ټول نارینه وکول خزینه نه کوي نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي عام دا چې ښځې زړسواندې دي مهربانه دي دې کې شک شته او زه خپله چې ښځه یم زړه سواندې مهربانه یم. و چې کله د حق خبره راشي او حق وي نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي. خو زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی. او هېڅکله ما تر اوسه ندی اورېدلی چې یوه ښځه قاضي هم شوې په دې وي چې باید خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه بچارنې کړې وي. دا خپله فرضګاري ده، ځکه چې تا ځان د پیسو نه وساتلو، تا ځان د بډې رشو نه وساتلو، دا خپله تقوا فرضګاري ده. او فقط خدای نه وېرېدي او د حق طرفداری دې وکړي او عدالت تامین کې تخپله لوی پرهیزګاري ده. نو زه د ورور سره په دې خبره مخکنه پاتم، ځکه کوم کار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي. او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د انسان لپاره دی، که ښځه وي که نر وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولری. نو خزینه هم کولی شي چې خود اسلامی معلومات د انټرنیټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې لا فارغه کی. خو بیا هم د دې معلومات لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول د شریعت په رڼا کې دي او هیڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شریعت هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته سرسیه پیدا کړي خلاف د شریعت. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم، ګرچې دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی. متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي. ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیږي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی؟ ښځه کولی شي چې پلوره شي، د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی؟ ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي، د اعصابو جراح اوسي، د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی؟ په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري. او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپل ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي.
بله مننه اغلی خوګانی. یعنی په دې چې د دې پر ځای چې موږ وایو چې یا خلک دغه پښتنه وکړي چې شزه کولای سي کنه سي کولای، باید پر دې باندې اوس بحثونه وسی چې آیا نارینه کولای سي کنه، ځکه چې ستاسو مخکې یادونه کړې چې تر ټولو ډیر فساد نارینه وو کړی دی، تر ټولو د نړۍ ټول جنگونه نارینه وو کړی دی او تر اوسه پورې هم. نو په دې برخه کې چې موږ د شزي ورتیا ته ګوته ونیسو، باید نارینه اوس خپل ځان ثابته کړي چې رښتیا واقعا دوی کولای سي کنه. نو اغلی ساپی ستاسو څخه به په دې پای کې غواړم ستاسو نظر واخلم چې د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي.
مننه. از اول وارم چې د اغلی خوګیانه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه وویل، زمونږ ښځینه وشي کولی چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دی نشي کولی چې په خپل علم باندې، په خپل پوهې باندې فیصله وکړي، یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړی نه داسې نه ده مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي بله من اوس هم خپل هڅو ته دوام ورکوم د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو او هغه خپل نیمه افغانستان کې دی هغه دې نه نامیده کېږي انشاءالله چې دا ورځ تلونکي دی او بیا به هم مونږ د خپل هیواد او خپل خصو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه
ډیره مننه سلامت اوسئ.